کارانم تشکر، امروز یک شنبه است و در دو ساعت دیگر برنامه اختصاصی به میزبانی قادر حبیب و عصمت ساروان به صورت مستقیم نشر خواهد شد که در آن روی موضوعات داغ روز بحث می شود. شما هم می توانید در این برنامه با تماس های تلفنی و فرستادن ایمیل هایتان سهم بگیرید. حالا قبل از اینکه برنامه آغاز شود، خبرهای افغانستان و جهان را می شنویم که رضوان مراد پیشکش می کند.
د ولایت شوراګانو د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو لمخې چې د پاسه درې نیم سوه کاندیدانو ولایت شوراګانو ته کامیاب شوی دي. ملګري ملتونه وایي سږنی کال په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې تر ټولو خونړی کال ثابت شوی دی. او امریکا د ایران د دې اعلان چې نړیوال څارونکو ته به د خپلو پټو اتومي تاسیساتو څخه د کتنې اجازه ورکړي هرکلی وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له ډېر ځن وروسته پرون د اکثرو ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. دا کمیسون وایي چې د څلورو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به وروسته اعلان شي. د انتخاباتو کمیسون وایي چې له لومړنیو اعلان شوو نتیجو سره سم څه د باندې درې نیم سوه کاندیدان ولایتي شوراګانو ته بریالي شوي دي. د دغو انتخاباتو وروسته نتیجه به هله اعلان شي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون پر شکایتونو خپل غور بشپړ کړي. د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوی دی چې په تیرو اتو کلونو کې سږ کال د عامو افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. په دې رپورټ کې د اګست میاشت یعنی د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو میاشت د امنیتي پیښو له نظره تر اوسه پورې د کال تر ټولو خونړی میاشت بلل شوې ده. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوی چې د جنوري له میاشتې څخه د اګست تر میاشتې پورې په تیرو اتو میاشتو کې یو نیم زره ملکي افغانان وژل شوي چې په سلو کې پنځه اویا د طالبانو په وسلوالو بریدونو او پنځه ویشت نورې د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې مړه شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان پرون ویل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال مکریسټل د نورو ځواکونو د ورلېګلو غوښتنه وړاندې کړې ده. ویان ویل چې پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت به د مکریسټل غوښتنه تر هغه وځنډوي چې ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړي چې باید د افغانستان لپاره کومه ستراتیژي پر مخ یوړل شي. د پنټاګون ویاندوی ډګرمن تاج شولتس ویل چې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندانان په افغانستان کې د نورو عسکرو او اړتیا په باب خپله غوښتنه د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز ایډمرل مایک مولن او په اروپا کې د ناټو د ټولو قواو سرقومندان ایډمرل جیمز ستاوریتس ته وړاندې کړې ده. ویل کېږي چې جنرال مکریسټل چې له څه مودې راهیسې د افغانستان د وضعیت څېړلو ته ګمارل شوی او افغانستان ته د شاوخوا څلوېښت زره نورو سرتیرو د ورلېږلو غوښتونکی دی. قزاقستان وایي هیواد یې په افغانستان کې د ثبات او سولې د رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅو پوره ملاتړ کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په خپلې وینا کې ویل د افغانستان جګړه یوازې د پوځي عملیاتو له لارې نشي حل کېدی او باید چې سوله ییزې هلې ځلې هم ورسره ملګري شي. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ آسیا له لارې افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو لپاره واشنګټن په دې وروستیو کې له روسیې او د سیمې له یو شمېر نورو هیوادونو سره موافقې ته رسېدلی دی. او اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایران د دې اعلان هرکلی وکړ چې ویلي څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له پټو اتومي تاسیساتو کتنه وکړي. کلینټن وویل د ایران له هر هغه ګام چې د نړیوالو اصولو او مقرراتو سره برابر وي همیشه هرکلی کوي. د شنبې په ورځ د اتومي انرژي نړیوالې ادارې لپاره د ایران استازي ویل هیواد نړیوالو څارونکو ته قوم سره نږدې د یورانیمو د سری بټۍ څخه د کتنې زمینه برابروي. په عین حال کې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویل په جنیوا کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قوتونو په غونډه کې به له تهران وغواړي چې د قوم له اټومي تاسیساتو نه د بې قید او شرطه کتنې اجازه ورکړي. بلور ته بیا د عراق ولسمشر جلال طالبانی ویل پر ایران باندې د نړیوالې ټولنې لخوا نور بندیزونه به کومه ګټه ونه رسوي. طالبانی همداراز په ډاګه کړي چې اسرائیلو او یا کوم بل هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو باندې د حملې لپاره د عراق له خاورې استفاده وکړي. د عراق جمهور رئیس ویل د نړۍ شپږو قوتونو چې له ایران سره خبرې پیل کړي دي باید رښتینې مذاکرات وکړي او د سولې ایزې اټومي انرژۍ د ترلاسه کولو په اړه د ایران حق ومني. خبرونه له آزادی رادیو اوري. د عراق پولیس وایي امنیتي ځواکونو له زندان څخه د تښتېدلو شپاړسو بندیانو له ډلې څخه دوه نورې هم تېره ورځ ونیول. پولیس وویل دغه دواړه زندانیان د عراق تکریت ښار ته نږدې سیمه کې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. تکریت سره نږدې له یو زندان څخه تېره چهارشنبه شپاړس بندیان چې د القاعده شبکې یو شمېر مهم غړي پر چا چې د اعدام حکم شوی هم پکې شامل دي په تېښته بریالي شول. عراقي چارواکو ویلي زندانیان د زندان د حمام لیوې کړکې له لارې وتلې دي. د عراق تو کورنیو چارو د وزارت یو مقام چې نومې نه دی ذکر شوی تایید کړی چې د زندانیانو د دغې ډلیزې تېښتې سره په تړاو د شاوخوا سل تنه مسؤولان او د زندان ساتونکي د تحقیقاتو لپاره نیولې دي. د مصر یو امنیتي مقام ویلي په دې هیواد کې د اخوان المسلمین د یو شمېر لوړ رتبه غړو په شمول د دغه ډلې شپاړس کسان نیولی دي. دغه کسان په مصر کې د سیاسي فعالیتونو د ترسره کولو په تور نیول شوي. د مصر حکومت د اخوان المسلمین د ډلې پر سیاسي فعالیتونو باندې لیوې مودې راهیسې بندیز لګولی دی. د ایران د اخوان المسلمین ډله د مصر په پارلمان کې د حکومت تر ټولو لویه مخالفه ډله ده چې شل څوکۍ په واک کې لري، خو د پارلمان دغه غړي د آزادو کاندیدانو په توګه پارلمان ته رسیدلی دي. په نیول شوو کې د اخوان المسلمین د ډلې دوه مهم غړي چې د پارلمان پخواني وکیلان هم دي شامل دي. په جرمنی کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصادي قدرت بلل کېږي نن عام انتخابات ترسره کېږي. صدر اعظم انګلا مرکل او د هغې سیال فرانک والټر شتاینمیر تیره ورځ په روسي انتخاباتي کمپاینونو کې روسي هڅه وکړه څو د زیات شمېر جرمنیانو رای خپل کړي. ترسره شوې نظر پوښتنې ښیي چې د انګلا مرکل محافظه کار ډیموکرات ګوند د شتاینمیر د چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند په مقایسه مخکې ده. د نن ورځې د انتخاباتو لپاره په جرمني کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کېږي چې د القاعده شبکې په ویډیویي پیغامونو کې خبرداری ورکړی چې که جرمنیان داسې حکومت ته چې په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتي رای ورکړي، نو دغه ډله به په جرمني کې بریدونه ترسره سرکړي. او په کیوبا کې د ګوانتنامو له زندان څخه درې بندیان یمن او آیرلند ته انتقال کړی شوي دي. له ګوانتنامو څخه د زندانیانو د انتقال دا تازه مرحله په داسې حال کې ترسره کېږي چې ولسمشر باراک اوباما تر راتلونکي جنوري میاشت پورې د دغه لاجمن زندان د تړلو هڅه کوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي علي بن علي احمد یمن او دوه نور زندانیان آیرلند ته سپارل شوي دي. امریکایي مقاماتو ویلي د آیرلند د حکومت د غوښتنې پر اساس د دغو دواړو زندانیانو هویت پټ ساتل شوی دی. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې مهال مهم خبرونه.
برای خبرهای افغانستان و جهان از رضوان مراد شنیده. شنونده های عزیز سلام های صمیمانه قادر حبیب و عصمت ساروان را بپذیرین که در دو ساعت دیگر شما ایزان همراهی میکنیم. با امیدی که روز خوش را آغاز نموده باشین. ساعت است 8:08 به وقت افغانستان و در این دو ساعت که با شما هستیم مستاسترین گزارش های خبری روز و همچنان خبرهای داغ روز براتون تقدیم میکنیم. نظر کارشناسا را در مورد این مسائل مربوط به افغانستان میشنویم و همچنان نظر شما شنونده عزیز در این برنامه با خود شریک خواهیم ساخت.
بله زه هم قدر منوریدون که تا سلامونه ورندی که همه لکه سنگه چه تا سویل پا ده سربیره ده نره مطبعاتو تا کتنه که او ده غرص تست معلومه نه چه نن مو پا خبرونو که در لودل یو خبرنداو چه پا افغانستان که ده ناتو او امریکایی زواکونو عمومی قماندان جنرال مکریستل پا جرمنی که ده امریکا لوی درستی زو ده غرص پا اروپا که ده ناتو عمومی قماندان ته خپل هغه غوښتنه وسپارله چې په اساس ویل شوی دی چې افغانستان ته نور امریکایی او د ناتو د نور هیوادونو عسكر واستول شي.
بله البته پیش از این هم گزارش های وجود داشت که جنرال استنلی مکریستل قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان بر اساس بررسی که از استراتژی نظامی در افغانستان داشته خواستار اعزام سربازان بیشتر بین المللی به افغانستان خواهد شد، اما این مسئله رسما از طرف مکریستل مطرح نشده بود و قسمی که شما گفتین سخنگوی مکریستل گفته که در دیداری که مکریستل با قماندانان ارشد ناتو و آمریکا در اروپا داشته تقاضای اعزام سربازان جدید به افغانستان رسما به فرماندهان ارشد نظامی سپرده. اما یک چیزی که قابل تذکر است این است که مشخص نشده که جنرال مکریستل تقاضای چه تعداد سرباز جدید به افغانستان کرده. در ادامه برنامه
بله، لیکن مورد... زینو راپورونه که ولشی بیدی چه شاغل مکریستل لشت لشده چلویش تو زرو نور سرتیر رو خوشتنه کرده. په همدی موضوع سیاسی چارو لیو کارپو شاغل نجیب منلی سر مرکه لرو، دا مرکه بلیش روست قدر منو آوریدون که تواورو شاغل نجیب منلی البته په دی موضوع په ځانګړي ډول نه، بلکې د شاغل مکریستل د هغه جاج په ارتباط لمر سره خبرې کړې. دوی یوه مقاله په انګلیسي ژبه په دې حکله خپره کړې ده. په هغې مقالې کې د مکریستل د جاج باندې رڼا اچولې ده، یې مثبتې خواهیې په ګوته کړې دي او منفي خواهیې هم په ګوته کړې دي. دوی په حقیقت کې یو ډول نقد کړی دی د پرې جاج او پرې بیا کتنې باندې. دا مرکه به وروسته خپره کړو. زه وایم چې په پیل کې به د ملګرو ملتو هغه راپور راواخلو چې په اساس ویل شوي دي چې سش کال په افغانستان کې تر ټولو مرګونی کالو، یعنی په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو مرګونی کالو، او دده له دې راپور سره سم په دې کال کې تر اوسه پورې چې دا ده البته ایساوی کالی ادوم دای نه هم میاشته په دوغه میاشتو کې یو نیم زر ملکی افغانان وشل شوی دی.
بله، سازمان ملل متحد د گزارش تازه گفته که افزایش خشونت ها پیش از انتخابات در افغانستان موجب آن شد تا ماه اگوست که ماه هشتم این سال است خونبارترین ماه در سال روان میلادی در افغانستان باشد.
دیما سپین حال که خبرداری ورکر چه ده انتخاباتو ده نتیجو لعلانی دو سر به شایی یوار بیا تاوتخوالی زور وخلی.
بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد که روز جمعه انتشار یافت از ماه جنوری تا ماه اگست سال روان 2009 1500 ملکی در افغانستان کشته شدند.
د دې راپور لمخې په څلورو کې درې برخې ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دي.
بله، در اثر انفجارهای بمهای کنار سرک و حملات انتحاری توسط طالبان مسلح عمدتاً ملکی ها تلفات سنگین متحمل میشن.
د ملګرو ملتو په راپور کې په ځانګړي ډول د اګست میاشتې د تلفاتو شمیر نه په ګوته شوی، خو ویل شوي چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا چې د طالبانو رژیم پرسول شوی د اګست میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت وه.
البته طالبان تا حد امکان در این ماه تلاش کردند تا مردم هراسان سازند و شرکت آنها در انتخابات جلوگیری کنند.
ملګرو ملتو نړیوال ځواکونه په یو نیم زر تنه وژل شویو ملکیانو کې د څلورمې برخې مسؤول بللي، یعنی د 25% وژل شویو کسانو مسؤلیت نړیوالو ځواکونو ته متوجه بللی او ویلی دی چې د نړیوالو ځواکونو له لورې دا ملکیان عموما په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي.
جنرال استنلی مکریستل که در ماه جون فرمانده عمومی نیروهای ناتو و آمریکا را در افغانستان به عهده گرفت گفته که حفظ جان افغانهای عادی در صدر اولویت کاری او قرار داره.
ډیر زیات ټینګار کړی دی چې تر وسه وسه دې له هوایي بمباری څخه کار نه اخیستل کیږي.
بله، او
وایي په ځای دې چې د په دې ستراتیژیک کې مسلې ته اشاره شوې ده چې په ځای دې چې د دولت وسلوال مخالفان ووژنو باید زیات توجه د ملکیانو ساتنې ته وکړو، یعنی هغوی مسؤونه کو دي وسلوالو طالبانو له حملو. په افغانستان کې د ناتو د قومندان د دې سرګنونو سربیره په دې راپور کې د اسوشیټ پریس خبری آژانس یو ایسایه هم خبره شوی. د آژانس ویلی دی چې د دوی د معلوماتو پر اساس په اګست کې ټول ټال 130 راویتانه ملکیان وژل شوي چې په هغو کې 115 تنه د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو له لورې وژل شوي دي. البته په دې ملګرو ملتو په راپور کې نو ویل شوي چې په اګست کې څومره نه.
بله، ما خواستم ویره بویم که در گزارش سازمان ملل متحد در حالی که گفته شده که ماه اگست خونبارترین یا خونین‌ترین ماه در سال روان در افغانستان بوده و حتی در 8 سال گذشته این ماه به سابقه ترین ماه از نظر وقایع امنیتی بوده، اما یک رقم مشخص در رابطه با تلفات ملکی ها ارائه نشده. اما اسوشیتد پرس میگه که در ماه اگست 174 ملکی کشته شده که از جمله 165 تن آنها در حملات طالبان مسلح جانشان از دست دادند.
ده اگست میشت تر طول خونره حمله ده همدی میشتی پا 15 پیخش و پدی نیتا پا کندهار شار که ده ترک یو چاودنه وشوه چې درې څلوېښت تنه پکې ووژل شول. دا حمله طالبانو ته متوجه وبلل شوه. که څه هم طالبانو تر پایه پورې په دې هکله څه ونه ویل، طالبان عموماً د حملو مسؤلیت پیش وروسته په غاړه اخلي، د دې حملې په هکله ځان غلی کوڅې ونه ویل.
بله، سخنگوی سازمان ملل متحد ادریان ادواردز در افغانستان گفته که از نظر وقایع امنیتی ماه آگوست بی سابقه بوده. خب البته که
زوایم چې په همدې موضوع د خبرونې په دوام کې دی اوریدونکو نظر غواړو. قدرمن اوریدونکو کولای شي کله چې اعلان وکړو ورته چې سر لدی شي به کولای شي مشته ټلیفون وکړي، نو په دې موضوع دی ټلیفون وکړي چې د ملکیانو د تلفاتو په باره کې هغوی خپل نظر څرګند کړي. په څه ډول سره باید هم نړیوال هم وسلوال طالبان هم دولتی ځواکونه د ملکیانو تلفات کمولی شي، باید دوی څه وکړي؟ په دې راپور کې خویل شوي دي چې ډېر کسان په د سړک د غاړې په چاودنو ماینونو کې او یا هم په ځانوژونکو حملو کې وژل شوي دي، او یو شمېر نور هم چې هغه هم د توجه وړ شمېر دی، یعنی 25% دي، هغه د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. تاسې اوریدونکو څه نظر لرئ چې دا نړیوال ځواکونه یا شکیلې خوا باید څه وکړي چې عام خلک دوی په جګړه کې ونه وشل شي؟
بله، قسمه شما گفتین د گزارش تذکر رفته که 3/4 حصه ملکی ها در حملات طالبا کشته میشن و 1/4 حصه یا 25% از تلفات ملکی در اثر حملات هوایی نیروهای بین المللی در جریان عملیات نظامی پیش آمده. می خواهیم که نظر شنونده عزیز در ادامه برنامه بشنویم و شماره تلفن هم برشان خواهیم گفت.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، ساعت 8:16 صبح است. به امیدی که من در دو ساعت تا ساعت 10 با شما هستیم، کمتر از دو ساعت دیگر با ما باشین و از اینکه تا این لحظه با ما بودین از شما ابراز سپاس میکنیم، تشکر میکنیم. شما میتونید که رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح بشنوین. همچنان اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، میتونین که برنامه رادیو آزادی را به طور مستقیم و ثبت شده از طریق صفحه اینترنتی ما هم بشنوین و همچنان گزارش‌ها را به طور مفصل در صفحه اینترنتی بخونین. آدرس صفحه اینترنتی ما azadiradio.com یا azadiradio.com. خب آقای ساروان، شما در آغاز برنامه از مصاحبه گفتین در رابطه به بررسی استراتژی نظامی جنرال استنلی مک‌کریستال، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، قراره که در اخبار هم شنیدیم جنرال مک‌کریستال رسما تقاضای خود به خاطر اعزام سربازان جدید به فرماندهان ارشد ناتو و آمریکا سپرده.
بله، ما دی جاج یا دی بیاکتنی پا باب، البته دی شاغل مک‌کریستال دی بیاکتنی پرتباط دی سیاسی چارول کارپو شاغل نجیب منلی سره مرکه کړی او په سر کې متره دا پوښتنه کړی چې دوی په نظر په دی بیاکتنی کې یا په دی چیرنه کې کوم شی دوی ته مهم ښکار شوی دی؟
مک‌کریستال چې کوم نظریات وړاندې کړی په دوه برخو کې دی، یو د واځي تحلیل دی او بل وړاندیزونه دي. د تحلیل په برخه کې سره ویل شي چې د افغانستان واځي ښه تحلیل کړی ده او ښه درک کړی ده. بیا د دې ستونزو لپاره چې کوم وړاندیزونه دي چې په هغې کې هم یوه برخه داسې وړاندیزونه دي چې کیدای شي د افغانستان ستونزې حل کړي، مګر یوه برخه یې داسې دي چې هغه فکر کوم چې د افغانستان د وضع د ناسم درک نمایندګي کوي. مثلا د پښتنو وړاندیزونو کې دا وایي چې په هغه سیمو کې چې جنگ روان دی هلته باید اقتصادي فعالیتونه زیات شي، چې دا طبعا ډېره ښه خبره ده، مګر په عین حال کې باید په افغانستان کې د شورش فرایتی شورش عموما د خلکو پاتون توای په داسې حال کې په افغانستان کې د خلکو پاڅون نه دی، یو محدود شمېر کسان تروریستي فعالیتونه کوي، او همدغه د شورش مفهوم چې دی په خپل راپور کې استعمالوي، د دې ته اړ باسي چې د یو عمومي جنګ تصور وکړي، او د دې لپاره دی غواړي چې د امریکایي عسکر په افغانستان کې زیات شي. سره دې چې د دې په هم اشاره کوي چې باید زر د افغانستان ملي امنیتي قوا په خپل پښو ودرېږي، مګر هغه لنډیزونه چې دی د افغانستان د ملي قواوو په پښو درولو لپاره کوي ډېر ضعیف دي، او هغه وړاندیزونه چې دی د امریکا د قواوو د زیاتولو لپاره کوي ډېر قوي دي. په داسې حال کې چې که سړی د افغانستان ازاته وګوري، هر څومره چې امریکایي عسکر په افغانستان کې زیات کېږي، هماغومره د افغانستان د اوضاعو د ورانېدلو خطر شته، ځکه چې په افغانستان کې که چېرې موږ د طالبانو عملیاتو ته وګورو چې زیات شوي دي، عموما انتحاري حملې د سړک د غاړې ماینونه او دغسې فعالیتونه زیات شوي دي چې دا یوازې د طالبان تحرک نه ښیي، دا په دې هم شاهدي وایي چې د ائتلاف قواوې ډېرې ګرځي، نو ځکه د ډېرې د خطر سره مواجه دي، او که چېرته د ائتلاف قواوې تر دې هم ډېرې شي، نو طبعا د ائتلاف د قواوو د تلفاتو شمېره به څو چنده زیاته شي.
دی وایي چې تر هغو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمېر زیاتېږي، نړیوالو قواوو د نړیوالو قواوو زیاتېدو ته ضرورت دی، او دی وایي چې د نړیوالو قواوو ضرورت د دې لپاره دی چې نه دا چې دوی جګړه وکړي او وسلوال مخالفان ووژني، بلکې دی وایي چې باید افغانان وساتي، او افغانان چې تر څو قواوې نه وي زیاتې شوي څوک به څنګه ساتي؟
خبره په دې کې چې باید افغانان وساتي، افغانان له چا نه وساتي؟ افغان ولس د وسلوالو مخالفانو د حملو نه دومره متاثر نه دی. وسلوال مخالفان په افغانستان کې په کال کې 2000 یا 3000 کسان وژني، په داسې حال کې چې د ائتلاف قواوې هم تقریبا همدومره کسان وژني په افغانستان کې ملکي وګړي. نو د افغانستان د خلکو د ساتلو مفهوم دا هم د شورش د مفهوم سره تړلی دی، یعنی چې که چیرې دی د شورش په مفهوم باندې فکر وکړي، همداسې تصور کوي چې په افغانستان کې عام وګړي د مخالفینو لخوا نه تر مستقیم خطر لاندې دي، په داسې حال کې چې داسې نه ده. دلته د جنگ تر روسي جنگ دی، تر روسي جنگ مشخص اهداف لري او عام وګړي دومره ډېر نه متاثر وي. نو که چیرې د دې په ځای چې د قواوو شمېر زیات شي، برعکس د قواوو شمېر ډېر کم شي او حتی 5-6 زرو ته راکېږي، مګر 5-6 زره داسې کسان چې ډېر متحرک وي او مخالفینو ته د دې زمینه ورنه کړي چې په یو ځای کې خپلې پایګاوې جوړې کړي، نو په دې صورت کې موږ کولی شو په ډېر کم موده کې په 2 کالو کې شاید د افغانستان ملي اردو او د افغانستان ملي پولیس دې جوګه کړو چې ټول افغانستان وساتي او ټول افغانستان په ډېر ښه ډول وساتي. همداراز یوه بله خبره چې مهمه ده د مکسل په راپور کې، هغه د افغانستان کې د بری او د ماتې خبره ده. د تروریستي سازمانونو تاریخ ته که په دنیا کې وګورو، په دې تیرو 10 کلو کې موږ څو مثالونه داسې لرو چې تروریستي نهضتونه راپاڅېدلي دي او هغوی له منځه نه دي تللي، هغوی چا مات کړي نه دي، هغوی په خپله زاړه شوي دي، په خپله د هغوی د موجودیت شرایط له منځه تللي دي. نو دلته د بریالیتوب او د ناکامۍ خبره نه مطرح کیږي، یوازینۍ خبره چې دلته مطرح کیږي چې هغه دا چې مخالفینو ته، یعنی د تروریستي قواوو ته، باید د دې زمینه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د ځان ټینګولو امکانات پیدا کړي، او د دې لپاره یوازینۍ لار دا چې افغاني قواوې قوي شي، نه دا چې مخالفین مات شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
بله د شغله نجیب منلی مرکه مولا آزادی رادیو څخه واوریده.
بله، مصاحبه آقای منلی را در رابطه با بررسی و ارزیابی استراتژی نظامی نیروهای بین المللی و آمریکا در افغانستان از جانب جنرال استنلی مکریستال قمندان عمومی نیروهای بین المللی در کشور شنیدین. همچنان قسمی که قبلا گفتیم، جنرال مکریستال رسما تقاضا به خاطر اعزام سربازان جدید به افغانستان به لوی دریستیز نیروهای آمریکا و قمندان اعلی نظامی ناتو در اروپا سپرده و تقاضا کرده که نیروهای جدید به افغانستان سپرده شود. اما رقم این سربازا که چه تعداد سرباز به افغانستان فرستاده خواهد شد اعلام نشده، اما در برخی از گزارش ها گفته شده که مکریستال تقاضای 30,000 تا 40,000 سرباز جدید به افغانستان کرده. البته پیش ازی هم مکریستال تقاضای 21,000 سرباز کرده بود و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اعزام سربازا به افغانستان دستور داده که بخش عمده ای 21,000 سرباز وارد افغانستان شده.
بله، زبه تو رسپانی را وخلمه و بگورو چی در افغانستان پا حق لیتسی لیکلیدی.
بله بفرمه.
واشنگتن تایمز رسپانی تردی سر لیکلانی چی افغانستان باید ویتنام نشی پیوه تحلیلی لیکنه کشلی. دا چی د جګړه د دورې وروستۍ ولسمشر ته جګړه د زون یا سیمې د جنرال بیرون کې مګر حقیقي څرنل ولی او پوزي ستراتیژي چې ممکن د ته په میراث پاتې وي بیا جوړوي یو واقعیت دی. خو په افغانستان کې د جګړې د ویتنامي کېدو یا ویتنامي کولو امکان نشته او دا له حقیقت لري هم دی. د افغانستان عراقي کېدا هم د توجه وړ نه ده، ځکه چې افغانستان له جغرافیایي نظره هم په کوم ډول عراق ته ورتوالی نه لري. واشنگتن تایمز رسپانه د خپلې مقالې په دوام کې لیکي ولسمشر اوباما اوس پر هغې څېړنې غور کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال مکریستال دفاع وزیر رابرټ ګیرس ته سپارلې وه. د جنرال مکریستال راپور ډیر دقیق بلل شوی او ویل شوی چې په هغه کې د بری لارې چارې په ښه توګه څرګندې شوې دي. د جنرال مکریستال په راپور کې ویل شوی چې طالب یاغیان تر پخوا پیاوړي شوی دي. د جنرال مکریستال په وینا امریکا او متحدان په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی په افغانستان کې کافي منابع یا ځواکونه نه لري. واشنگتن تایمز د دې تبصرې په دوام کې ویلي امریکا د دې لپاره په ویتنام کې جګړه وبایلله چې فکر یې کاوه ښه دا ده چې هر څه د ویتنام پوسته وسپاري او خپل ځواکونه له دې هېواده وباسي. خو د جنرال مکریستال نوې ستراتیژي د هغې ستراتیژۍ پر اساس ده چې له کبله د عراق جګړه وګټل شوه. په عراق کې د عسکرو شمېر کم نه شو او پام له عنعنوي جګړې له ملکیانو سره مرستې او د خلکو د ژوند شکېدا ته واوښت. د بریتانیا ډیلی ټلیګراف رسمانی بیا په دې موضوع چې د وسلوالو طالبانو حمله د افغانستان شمال تخبرې شوې دي لیکلي طالبانو د جرمني ځواکونو په خلاف د افغانستان په شمال کې نوې جبهه پرانستې ده. د دې رسپانې په وینا د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د کوټې شورا سش کال دوبی پر خپلو ملګرو امر وکړ چې په کندوز ولایت کې حملې زیاتې کړي. د ورسپانې له مخې وسلوالو طالبانو نه یوازې د افغانستان په شمال بلکې د افغانستان په لویدیځ کې هم چې تر سمودي پخوا پورې امن سیمې وې حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان د لویدیز خبره مو یاده کړه، د هرات پخوانی والی او د انرژي اوسنی وزیر شاغل اسماعیل خان پرون په هرات کې په دې ارتباط ځینې څرګندونې کړې دي. د هغوی د څرګندونو راپور هم د خبرونې په دوام کې قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو.
بله، البته آقای اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان به ولایت هرات رفته بود و گفته که حدود 60 گروه مسلح غیر مسئول و مخالفین مسلح دولت در مناطق مختلف ولایت هرات فعالیت دارند و گفته که در زمینه جلوگیری از فعالیت از اونها به همکاری مردم نیاز است. خب اظهارات مفصل آقای اسماعیل خان تا دقایق دیگر از رادیو آزادی خدمت شنونده عزیز تقدیم خواهد کرد.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ساعت 8 بجې او تقریبا 10 دقیقې کیدونکې دي.
خواسته بجې مشک دقیق بویم 8:29 دقیقه او 35 ثانیه.
اوریدون کتاب دم وای چې د خبرونی په دوام کې دي، هم دې خبرونی په دوام کې به شغله حبیب الله رفی د ټلیفون لاري را مش سره وی او زموږه قدر منوردون کو پښتنو ته ځوابونه وای. خو اوس به لرزوان مراد څخه واورو چې مهم خبرونه کوم دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتیجې اعلان کړې چې پر اساس یې څه د پاسه درې نیم سو کاندیدان کامیاب شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی چې په تیر او کلونو کې سکال د عام افغانانو لپاره تر ټولو خنړې کالو. د امریکا دفاع وزارت یو واند ویل چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ماکریسټل د نورو ځواکونو د لیږدولو غوښتنه کړې ده. قزاقستان وی هیواد په افغانستان کې د ثبات او سولې د رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅو پوره ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایران د اعلان هرکلی وکړ چې ویلي څارونکو ته به اجازه ورکړي چې دغه هیواد لپټو اتومي تاسیساتو کتنه وکړي. د عراق ولسمشر جلال طالبانی وایي هیڅ کوم هیواد او اسرائیلو ته به اجازه ورنکړي چې د عراق له خاورې پر ایران حمله وکړي. د عراق پولیس وایي امنیتي ځواکونو له زندان څخه د تښتېدلو 1400 بندیانو له ډلې څخه 2 نور هم نیولې دي. په جرمني کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصادي قدرت بلل کېږي، نن عام انتخابات ترسره کېږي. د مصر یو امنیتي مقام ویلي په دې هیواد کې د اخوان المسلمین د یو شمېر لوړ رتبه غړو په شمول د دغه ډلې 14 غړي نیولې دي. او په کیوبا کې د ګوانتانامو له زندان څخه درې بندیان یمن او آیرلند ته انتقال کړی شوي دي.
سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان از رضوان مراد شنیدین. صدای ما را از رادیو آزادی مشتمل شنونده عزیز، قبل از اینکه به ادامه گزارش ها توجهتان را جلب بداریم آهنگ براتان داریم که با هم شنیدیم.
Thank you.
بله، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آهنگ بود با آواز احمد ظاهر. خب آقای سروان، ما دیروز گزارش داشتیم که حادثات ترافیکی پس از جنگ بیشترین قربانی را در افغانستان میگیره و ایرا از اظهارات دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر سرتامه افغانستان گرفتیم که دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکردن و امی لحظه آقای فاطمی را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داریم. وزیر صاحب محترم، به برنامه ما خوش آمدین به رادیو آزادی. میخواستیم که از زبان خود شما بشنویم که چه تعداد از حوادث ترافیکی، البته خب در پالی از اینکه چه تعداد از حوادث ترافیکی رخ داده، تعداد تلفات ناشی از حوادث ترافیکی اگر بگوییم که در سال اخیر به چه حد بوده، به چه پیمانه بوده، شما چه احصایه و ارقام در اختیار دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و تشکر از همه همکاران رادیو آزادی و توجهشان به موضوع مهم و یکی از پرابلم های جدید برای سکتور صحت و وزارت صحتنامه. آنچه ما دیروز اظهار کردیم بله کاملا دقیق است. در یک سال اخیر حوادث ترافیکی فوق العاده زیاد بوده، چی در شهرها و چی در شاهراها. و در شاهراها یکی از دلایل عمده از خود موضوع انکشاف است و انکشاف در پالوی بسیار منافعی که داره، فوائدی که داره. یک یا دو معمولاً عوارض جانبی یا ازرارش اینمیست که اون ما شما میبینیم که وقتی راه ها و شاره های ما پخته شد، فالز شد، متاسفانه راننده ها روی دلایل مختلف دقت نمی کنن و مو قوانین و مقررات ترافیکی را عدول میکنن و اعتنایی نمی داشته باشن، سرعت زیاد و همچنگاه استفاده از دواهای خواباور یا استفاده از دوای نشاور و مخدر سبب میشه که این حوادث پیش آ. من خلاص کردم شما عرض کنم که یقینا بعد از جنگ و عواملی که در کشور ناشی از جنگ است، یعنی در کشور دوام دارن روزی تراژدی، واقعات و حوادث ترافیکی بزرگترین رقم مصدومین و مجروحین را تشکیل میده که تأسیسات صحی ما را مصروف ساخته و منابع زیاد مصروف ای مصدومین و مجروحین است. به طور مثال در این 6 ماه اخیر خدمت شما عرض کنم که تنها در ماه اسد ما بیشتر از 3000 واقعه ترافیکی در کابل داشتیم، در ماه سنبله بیشتر از 3000 واقعه ترافیکی در کابل داشتیم. به این ترتیب برای شما بگم که در 2 ماه بیشتر از 6000 واقعه، در حالی که در بله تنها در کابل. ولی اگر شما از اول حمل تا دی میزان حساب کنین، به این ترتیب برای شما گفتم میتونم که طور اوسط ماهانه فرزند ماه حمل 18 در ماه فرزند سور.
دکتر صاحب، وزیر صاحب محترم، میخواستم بپرسم که امی ارقام را که شما در دست دارین از حوادث ترافیکی، ایره از مریضا و یا مظلومین حوادث ترافیکی که به مراکز صحی مراجعه کردن، از این به دست آوردین و یا از طرف ریاست ترافیک یا نهادهای امنیتی پلیس افغانستان؟
این ارقام است که توسط خود تأسیسات صحی به وزارت صحت عامه روزمره
بله.
گزارش داده میشه صبح. فعلا هم این برای گزارش بشرویم است که از تمام ولایت از طریق سیستم جدیدی که ما داریم ریدیو کودان از اون طریق برای ما مه
بله.
و مربوط به ریاست عمومی ترافیک و یا سایر ارگان ها نیست، بلکه
بله.
راپور تأسیسات است که در مورد تمام امراض راجع به تمام حوادثی که داخل شفاخانه میشن، چی تداوی سراپا میشن، چی
بله.
تداوی داخل بستر
وزیر سه محترم
ارقام از اون سر
بله. من تصویل چه نشه موارد ما هم اشاره وکره پا لویدیس که پا پرمختلل هوادونو که هم دیر ترافیکی پیشه دی نشه پا حالت که لموتر چلوون کل سخه کیجه کس هم پا امریکا که ورسته سایه وی چه پا امریکا که اکثر ترافیکی پیشه پا دی خاطر کیجه چه خلق دی موتر چلوولو پترست که اسمس پیغامون الولی او وست دی اسمس پیغامونو دلوستلو پترست که دی ترافیکی پیشو شمیر تر هغو پیشو زیاد سوای دی چه دی الکولو دی استعمال پا وقت که خلق برسر مخامخ کیجه. لیکن پا افغانستان که دیر رو خلقو نظر داسی دی چه و ازموش دیر روران مخدر مواد استعمالی پتی رو یا چارس، لیکن پا افغانستان که وای دسی کما مرجع نشته چه دریواران و موتروانان کنترول که پا لویدیزو هوادونو که دیدیشی غم تر دیر حد پوری خوالل شوی دی دسی وسیله لری چه چلاون که کنترول اولیشی معلوم اولیشی، لیکن پا افغانستان که نه آقا وسیلهش تا او نه هم کل دیدی لپار دی چک لپار چوک راو تلی دی تاسی چه فکر کبو چه دا مسئله باید پا چه شکل سر ترافیک حل کی کنه دی روختیا وزارت پا دی برخی که چه کولیشی چه دی روران و دی نشه حالت کشف کی و معلومی کی
فرمان سب دیر خموزو دم اشاره و گله یقیناً چه په دې حق لا او په دې رابطه د داخلي د وزارت سره او د خصوصاً د ریاست د عمومي ترافیک سره موږ په خا هم هماهنګي د کار درلودل په ترتیب د مقررات خپل تنظیم د ترافیک او نور هغه مسائل چې په دې رابطه کې موجود دي او درګه تاسو به چې زه معاون د هغه کمیسیون هم شه د چاپیریال د ککړوالي په ارتباط کار کوي چې د ککړوالي لیکي او د رئیس جلال پابریس جمهور حامد کرده سر دی. معمولا په دغه کمیسیون کې د رئیس د عمومي د ترافیک او همدارنګه یو نماینده د باصلاحیت د وزارت داخله همیشه شرکت کوي او بل لبل مخوا د افغانستان د ملي پرمختیایي ستراتیژي یا د ANDS په دستور هر سکتور چې نه سکتور دی په افغانستان کې او د روغتیا سکتور موږ د وزارتونو په منځ کې یو د هماهنګۍ کمیټه لرو. دا هماهنګۍ کمیټه هم هره میاشت کې تخنیکي جلسات لري او هره درې میاشت کې زما د ریاست لاندې منظم جلسات لري. په دغه جلساتو کې موږ په دغه موضوعاتو خبرې کوو.
ولزه
دومره تاسو عرض کوم چې دغه د اختر ورځو د دویم او درېیم ورځ د اختر چې کله راپور راغی چې په ټول هېواد کې 104 نوي واقعې د ترافیکي ما نظر ته راغلی او په هرات کې 15 د اختر په دویمه ورځ ما ته لکه ذره شاک راکه په دې مانا چې دا ورځ آرام دي، ځکه د خپله د یو مریض پوښتنه ته تلم د تایمني نه تر بګرامو پورې 15 دقیقې وختي ونو دغه ټوله لاره ځکه چې دومره ترافیک نه و. اما بیا هم دومره زیات د ستاس خبره صحیح ده چې علت د یو درایورانو همدغه چرس و یا دور مخدره موادو په دې رابطه عرض کوم صاحب که د عام روغتیا وزارت هم لګیا دی کار کوي، اما یوازې نشي کولی دا کار، دا باید بین سکتوري او د نورو وزارتونو خصوصا د داخلي د وزارت خصوصا د ریاست د عمومي د ترافیک په همکارۍ دا کار موږ سر ته ورسوو او د بین المللي ټولنې کومک هم په دې برخه کې ډېر ځکه ضروري دی چې منابع غواړي او موږ اوس هم ډېرې منابع په دې لګوو. زه هیله لرم چې دغه کابینې مجلس سبا دی زه دا موضوع راپورته کوم او کوشش کوو چې یوه وړه کمیته د هماهنګۍ د ترافیکي حوادثو د لږوالي دپاره او د کنټرول دپاره دغه حوادثو ایجاد کړو تر هغه چې دغه ستونزې ته په ښه شکل سره رسیدګي وکړو. یعنې د مبارزه نشه یي توکو د مبارزه د محترم وزارت خام باید تر قشکو نو دغه ټول تاسو تور ګورنی چې سره وز شي ان شاء الله تعالی د ترافیکی پیښه به لګی شي او په دغه شپه مې
بله وزیر صاحب
د تدریس او کسر بله زیات مړې دي په ترافیکی پیښه کې نو په شپه مې شته کې ډېر زیات مړینه ده
بله وزیر صاحب تاسو ویلي دي چې د ترافیکی پیښو په مستومان باندې تاسو د وزارت ډېرې پیسې مصرفي شي دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک شکایت لري چې وایي په روغتونونو کې نه درمل خلکو ته ورکوي او نه پیچکاري خلکو ته ورکوي نو بیا دا مصرف په څه باندې کیږي؟
یو خو داسې دی چې زموږ د محترمو هیوادوالو باز اظهارات دي چې ځکه چې توقعات ډېر زیات شوي دي، داسې فکر کوي چې په دې هیواد کې اووه دېرش اته دېرش کم و زیات د دنیا ستر هیوادونه دي، نو باید هر شی مفت رایگانې. په دې کې هېڅ شک نشته چې بنسټیز روغتیایي خدمات جایمی یعنی ثانوي روغتیایي خدمات او همدارنګه پیشرفته تشخیصیه روغتیایي خدمات او تشخیصیه خدمات روس پر په مملکت کې مفت رایگان دي. مشکل یوازې په کابل کې ده. په کابل کې یو څلور پنځه غټه شفاخانه چې دي تروسه د ریفور باندې نه دي راغلي، نو موږ ټوله دوا نه شو ورکولی. اما هغه روغتونونه چې په کابل کې د ریفور باندې راغلي دي د پانسمان نه نیولې تر د ناروغ ته په اصطلاح څو پارچه کسر د بدن هم ولري هډوکې ماتي او یو میاشتې هم زموږ میلمۍ هغه ټول مصرف د عام روغتیا په وزارت دی. او په ولایاتو کې خدمت تاسو عرض کوم چې د نړیوال مرستې په نتیجه کې موږ ټول روغتیایي خدمات و دا خلکو ته عرضه کوو، ځکه چې دیارلس ولایت راسه امریکا متحده ایالات کومک کوي، یولس ولایت نړیوال بانک او لس ولایت د اروپیا کمیسیون. نو په دې رابطه خو په اطراف کې او په ولایاتو کې زموږ روغتیایي خدمات په روغتونونو کې نسبتا د کابل نه ښه دي، ځکه هلته ټول رایگان دي او خلک نسبتا راضي دي نسبت دې چې څو شفاخانې کابل کې پاتې دا دغه څو میاشتو کې د ریفورم لاندې راځي.
بله زه به د هغو اورېدونکو لپاره چې وایي چې د روغتیا وزارت نو بیا مصرف په څه کوي، د هغو لپاره باید دا یادونه وکړم چې د ازادي راډیو په ازادي او اورېدونکي پروګرام کې یو اورېدونکي غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې علاج نه کیږي او که دولت له ده سره مرسته وکړي چې خارج ته ولیږي نو دا به په لوی احسان کړی وي. وزیر صاحب محترم مشتواده راکړه چې د دغه اوریدونکو نمبر ورته پیدا کو د حاضر دي چې ورسره مرسته وکړي، نو دا هم
بله
وزارت مصارف دي چې په ناروغانو کې وي.
بله همچنان وزیر صاحب یکی از عوامل دیگری که در رابطه با عوامل دیگری که در رابطه با حوادث ترافیکی در افغانستان تذکر داده میشه این است که میگن در افغانستان بسیاری از مردم امی جواز رانندگی را بدون طی مراحل پروسه قانونی به دست میارن و یکی از مراحل به دست آوردن امی جواز رانندگی یک معاینه طبی است در دیگر کشورها. در افغانستان این مسئله چطور به پیش میره؟ این معاینه طبی تا چه حد صورت میگیره و تا چه حد دقیق پیش میره؟
باید صحی کاملا صورت میگیره و در این رابطه ما کدام مشکل را نمیبینم، اما مشکل در این که یک در خصوصا در ایام رخصتی و یا در ساعات مخصوص از روز تعداد از جوانها که با استفاده از اینکه در کشور دموکراسی سن قانونی رانندگی را هنوز پورا نکردن، اینها هم وسایل نقلیه را از امو راننده های که است و اینها طبعا مربوط به اکتراد از اشخاص با نفوذ هستن غیر قانونی رانندگی میکنن و خلاف تمام مقررات ترافیکی. و ما خودم شاید یک واقع در ای اواخر بودیم که رای خود من مسئول ساختن، چون به طرف که نباید به طرف ما می آمدن، چون ما با مسیر درست در حال حرکت بودم و طبعا رای من را مسئول کرده بود و عقب هم نمی رفت. متوجه شدم که یک بشکت خوشحال است و همین مشکل است، امیدوار است مشکل هم حل کنیم.
بله تشکر میکنیم از شما دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان که وقتان در اختیار ما و شنوندای رادیو آزادی قرار دادیم.
That's it.
بحث ها و نت.
بله قدر من اردون که تاسید عامر اختیار وزیر شاغل دکتر سید محمد امین فاطمی مرکه لازالی رادیو تخواب ریده.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله مخکمو حبیب صاحب ویلی و چې د انرژي وزیر شغله اسماعیل خان هرات ته تللی و او هلته د شپیتو و سوالو ډلو د موجودیت په اړه څرګندونی وکړي. هغه همداراز ویل چې هڅه کوي یو مرور قومندان بیرته پخلا کړي. راځه چې له هرات څخه د ازادي راډیو د خبریالې رالېږلی راپور د موضوع په حق سره واورو.
اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان و یک قمندان جهادی قدرتمند و والی اسبق ولایت هرات میگوید که بیش از 60 گروه مسلح مخالف دولت در ولایت هرات در حال مبارزه مسلحانه با نیروهای دولتی هستند. با گفته آقای اسماعیل خان تعداد از این گروه های مسلح تروریستی در چند قریه نزدیک و در فاصله 4 کیلومتری مرکز شهر هرات فعالیت دارند. آقای اسماعیل خان در یک نشست خبری با مثال دادن 4 باشنده ولسوالی انجیل که در محضر عام به اتهام همکاری با نیروهای امنیتی افغان شب گذشته و وسیله مخالفین مصالح دولت کشته شدند گفت از جمله دلایل ازدیاد نامنیها در هرات عدم همکاری مردم با نیروهای دولتی و همچنان کمبود نیروهای پلیس می باشد.
ضرورت جدی همکاری مردم با دولت ایجاب می کند و در این زمان تقویه پلیس در این شهر ضرورت است. تعداد پلیس که در شهر هرات است کفایت کننده برای تامین امنیت شهر و ولسوالیان نیست. اینا سبب شده که یک تعداد گروپا در فاصله 3-4 کیلومتری شهر شما امروز مسئول در بین قریجاتن. با مردم و به دولت گفتیم که این وضعیت متاسفانه که هر روز رو به گسترش است و این خطرناک است و اگر پیش روی ازیر ما نگیریم یقین دارم که یک روز از کنترل ما خارج میشن.
وزیر انرژی و آب افغانستان همچنان در جریان یک اجتماع که 10 نفر از تاجران و مردم هرات حضور داشتند آنها را متهم به باج دادن و این گروه های مخالف دولت نموده تا جلو نامنی ها گرفته شود. محمد اسماعیل خان همچنان به مردم هرات قول داد که اگر آنها یک گروه متفق از تمام اقوام این ولایت را تشکیل دهند وی آنها را نزد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواهد برد و از وی خواهد خواست تا به زودترین فرصت ممکن بحران نامنی ها در ولایت هرات را رفع نماید. با گفته وی این در صورت امکان خواهد داشت تا دولت از قمندانهای جهادی مطلع از اوضاع برای رفع ناامنی ها استفاده کند.
مقرر کردن یک تعداد از مردم که اونها با شهر شناختی در قسمت تامین امنیت دارند. شما قمندانهای بسیار ورزیده در این شهر داریم. صاحب منصبای با تجربه شما در این شهر داریم. اگر از وجود ازیاد در تامین امنیت استفاده بشم یقین دارم که میتونن که بسیار این سطح جنایات فعلی بسیار کاهش بدن.
وزیر انرژی و آب افغانستان و والی اسبق هرات همچنان گفت که وی تلاش خواهد کرد تا با مذاکره با غلام یحیی اکبری یک قمندان اسبق جهادی و بزرگترین قمندان مخالف مسلح دولت وی را متقاعد به پیوستن به دولت افغانستان نماید.
یقین دارم غلام یحیی اگر راههای حل ما که بتونه امنیت دور تضمین بکنه و او اعتماد کنه او به وجود بیاریم یقین دارم که غلامی ها بر میگرده. ما با بازگشت خود با جناب رئیس دولت هم صحبت میکنم، فعلا هم کوشش میکنم که با غلامی ها هم صحبت کنم. امیدوارم که زمینی مساعد بشه که این فاصله هایی که به وجود آمده انشالله این فاصله ها از بین برداشته شه.
اسماعیل خان وزیر فعلی انرژی و آب افغانستان که در زمان برکناریش از سمت والی هرات حدود 5 سال قبل چندین انجوی خارجی و ادارات دولتی با وسیله طرفداران وی به آتش کشیده شد و چندین نفر از طرفداران وی در جریان درگیری با نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند همچنان گفت که دیگر هیچ علاقه به بودن و کار با عنوان والی در هرات را ندارد و ترجیح می دهد که با عنوان وزیر انرژی و آب افغانستان و تمام مردم این کشور خدمت کند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
اظهارات محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان را در هرات در رابطه با برقراری صلح و ثبات در آن ولایت شنیده. در این حال قزاقستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی و که در همسایگی با افغانستان قرار داره گفته که به خاطر ثبات در افغانستان ضروری است که در کنار عملیات نظامی تلاش‌های صلح آمیز راه‌اندازی شود. وزیر خارجه قزاقستان تا اظهارات در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد گفته که کشورش آماده است برای برقراری ثبات در افغانستان با جامعه جهانی همکاری گسترده کنه. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که با هم بشنویم.
قزاقستان په افغانستان کې د ترهګری ضد جګړې څخه یو ور بیا خپل ملاتړ اعلان کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر کانات سودبایف په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د الوزلو څخه چې غواړي په هغه هیواد کې ثبات او ټیکاو رامنځته کړي تایید کړه او زیاتوي قزاقستان په افغانستان کې د ثبات راوستو په خاطر خپلې هلې نه دي سپمولي او د افغانستان مسله د دوی د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر کانات سودبایف چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په 46مه غونډه کې وینا کوله زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د سیمه ییزو هیوادونو په ګټه دی. خو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان مسله او کړکیچ یوازې د پوځي لارې ناممکن دی، باید نړیوال ټولنه په افغانستان کې د ناپوځي لارو څخه په زیاته پیمانه استفاده وکړي او د افغانستان کړکیچ د ناپوځي لارو څخه الو فصل کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې قزاقستان په افغانستان کې د نړیوال ټولنې سره یو ځای له هغه هیواد سره مرسته او همکاري کوي. د افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په اړه وویل چې قزاقستان له افغانستان سره بشري مرستې کوي، د هغه هیواد کدرونه روزي او د دې تر څنګ د هغه هیواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې همکاري کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې ثبات او ټیکاو هغه وخت ټینګېدای شي چې په هغه هیواد کې د مخدراتو کو پر ضد مبارزه لاپسې ګړندۍ شي. دی وایي قزاقستان په همدې پلمه د ملګرو ملتونو په ملاتړ د مخدراتو سره د اغیزمنې مبارزې په خاطر د مخدراتو سره د مبارزې مرکز جوړ کړی دی. د زیاتوي قزاقستان ته په 2010 میلادي کال کې د اروپا د امنیت او همکاري شورا د سازمان مشري ورپغاړه کیږي او د افغانستان مسله به د دوی د کارونو په لومړیتوبونو کې وي.
ل مسکو څخه فرید عمر چې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په حق له راپور راکو د خبرونه په دوام کې به یو سندره سره واورو، وروسته هم خبرونه دراورو.
پاگل کلی بنے مکا چکی بنگڑے مکا چکی بنگڑے مکا چکی بنگڑے مکا چکی بنگڑے مکا تورس کرے گی تور کا تور کا جل کے پوری کا ماں پک پلا منت کے پاگل کلی بنے مکا چکی بنگڑے مکا چکی بنگڑے مکا چکی بنگڑے مکا چکی بنگڑے مکا کی پیزوان سمی خکے مکا چکی بنگڑے مکا چکی بنگڑے مکا چکی بنگڑے مکا چکی بنگڑے مکا تورس کرے گی تور کا تور کا جل پوری کا ماں پخ پلا مل کے پاگل کلے بنے مکا چکی بنگڑے مکا چکی بنگڑے مکا
چکی بنگڑے میں کالی چکی بنگڑے میں کالی